السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري اور چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرچګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دشمنانو ته ماته ورکړي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لشتلژه 15 پولیس وژل شوي دي او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دشمنانو ته ماته ورکړي. ښاغلی غنی چې د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل:
امروز ما در نقطه سرنوشت ساز قرار داریم. اکنون همان لحظه است که باید اهدیتش را درک کنیم. اکنون زمان تکمیل آن فصل ناتمام است. 100 سال بعد از امروز باید ما غم از این نخوریم که امروز از دست دادیم. 100 سال بعد از امروز باید جشن بگیریم که امروز کامیاب شده بودیم.
د دې وینا مهم ټکی به په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هرات کې د نساجي یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال په یواد کې د سیاسي او اقتصادي ازادیو پر اهمیت په ټینګار سره وویل چې د سیاسي ازادۍ ترڅنګ به اقتصادي ازادي د صنعتي پارکونو له لارې ترلاسه کیږي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالغفار صافي ویلي چې دغه نشتې پرون په ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د برید په ترسره کولو پیل سوي او تر نن سهار پورې دوام درلود. دی وایي په دې نشتو کې 6 نور پولیس ټپیان شوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم پر یوې پوستې برید کړی چې د ځایي چارواکو په خبره یو پولیس او 15 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد سینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي تر څو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه وکړي. تر څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تموده افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمی پر از ورستي سیخو سپین مړی ویلي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپل سلاکارانو د بیلابل وړاندیزونو تر ارزونې ورسته بیا هم ونه توانې د افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره پریکړه وکړي. د ابوظبي پرختی بنسټ په افغانستان کې د 13 پرختی پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي چې څه باندې 325 میلیونه ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخو کې لګول کېږي. سمو شخلاص د راډیو اوري. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغو ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېر ورځ د دغه هیواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ آسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیه په قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. د پاکستان ډیر شمیر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه شوې ده. روت فاو د خپل ژوند ډیره برخه په پاکستان کې د جزام ناروغۍ لمن ځوړل کې مرسته کړې ده. وه اتیا کلنه فاو د اگست پر لسمه نیټه د کراچی ښار په ورختون کې مړسوه. نو موړې په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته تللې وه او په هغه هیواد کې د جزام مرض په وړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړه. د میرمن فاو د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا ترسره سول، د پاکستان سیاستوالو، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د هغه هیواد د هغې سلګونو نورو پلویانو ګډون کړی و. په پاکستان کې د جنازې دولتي مراسم یوازې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو او حکومتي مشرانو لپاره ترسره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بهلته د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال ډیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. خو د جرمني صدر اعظم مرکل وویل چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو پای
نیم ساعت خبری مجله اوري. ولسمشر غنی وایي د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري.
100 سال بعد از امروز باید ما
خنده ازیره نخوریم که امروز از دست دادیم. پا دیخ پروانی که دولست مشر لده سرگندوانو مهم خبرو چی اقتصادی خپلواکی در افغانستان لپاره مهم اگرنه لی
آزادی اقتصادی را با سرمایه گذاری در پارک صنعتی افغانستان دوباره آغاز بید.
دفاع وزارت وی دروان مریض کل پایله تر اوسه د ترورستانو پر ضد تقریبا 2000 مستقل هوایی حملی سوی.
تچت په دوامدار هوایي حمایه وان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې په مناسبت راپورونه هم خپرو. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځان تروریزم پیاوړی کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم سیمو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 90مې کلیزې په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې. د دغه قل اردو قمندان ویلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوښی چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 90مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو 90 کاله وروسته د دې وخت را رسیدلی چې افغانان بیا هم د تیر تاریخ کې د بریالي توبونو همداراز له ناکامۍ او څخه درس واخلي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په ورته وخت کې ولسمشر همدار از ویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمينه برابر کړي. خاغلی غنی همدار از د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې خپل خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قل اردو کې همدار از خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 90مې کلیزې په مناسبت خاص پوځي مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قل اردو قمندان محمد ناصر هدایت وایي چې غازی امان الله خان خپلواکي وګټله، خو اوس افغان امنیتي ځواکونه دي چې د لوی قربانیو په ورکولو سره له خپلې خاورې دفاع کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتمه کلیزه د کابل په ګډون په لوی خورونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتمه کلیزې په مناسبت درناوی وکړ. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د څرګندونو د وینا پر مهال کړې دي. د افغانستان ولسمشر په هرات کې دا هم ویلي چې د هیواد سیاسي خپلواکي امن الله خان واخیسته، اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې له لارې پیل کړو. اشرف غنی دا خبره په هرات کې د دوو فابریکو د پرانیستلو پر مهال وکړه. حدیث پردیس یې ور بیا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوو صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شاه امان الله خان واخیسته، خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه ګزارۍ له طریقې ترلاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لې خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نوموړی وایي تر راتلونکي کال به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي. راتلونکی کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي. راتلونکی کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم اوسئ. نوموړي همداراز وویل چې د یوې مودې لپاره به په خپله د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غني همداراز وویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بده ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي. د وی کور او جایداد مدل ته د عزت او ویاړ مدل ته د نو مهرباني وکړي، خپل پیسې له هواده بهر م باسي او دلته پنګونه او باور وکړي. او کله چې تاسو باور وکړي هر څه به د نجيبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجي او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولای شي چې تر دوه راتلونکو اونۍ پورې به یې پاړه پالیسی د اقتصاد پالي شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلی او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیاته اندازه طبي سرچینې لري، خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت د دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پانګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولې دي. خو د ولسمشر غني څرګندونو او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پانګوال خوشبین نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خان جان علي کوزي وایي د صنعتکارانو لپاره د ولسمشر ژمنې هیله بخونکې دي، خو هیله من دی چې عملي هم شي.
حمایه کول په الفاظو او په خبرو نه بلکې په عمل کېږي. زه امیدوارې م چې زیربناو ته توجه وشي. زموږ برق اوسم وارداتي دی، زموږ برق اوسم د صنعت دپاره ډېر زیات قیمته دی. واقعا چې مشکلات شته دی د تجارت سرمایه گزاری او همدارنګه د ترانزیت ارتباط جلات مات رئیس جمهور ډېرې ښې خبرې وکړلې.
خاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره وویل چې هراتیان به له هرات وراخوا په هیواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي. د هغه په وینا هرات باید د سیمه ایز ترانزیت په قطب بدل شي ترڅو ایران، چین او منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د هیواد خپلواکي د بیا ګټلو 99مه کلیزه په شاندارو مراسمو سره اول منزل سو. په دې ولایت کې دولتي چارواکو، فعالانو او ګڼ شمېر ځوانانو په ګډه سره د جشن د غازی امان الله خان پر څلی د بیرغ په پورته کولو سره یو ځای ولمنځه. تفصیل مجیب الرحمن حبیب زینه.
په بلخ کې د دې ولایت ګڼ شمېر مدني فعالانو، د بلخ ادبي خوځښت غړو او ځوانانو د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیسې په مناسبت جشن وکړ. دا ځوانان د هیواد د خپلواکۍ د خیل مانځنې په مقصد کوڅو او د مزار ښار ته راووتل او د میهني سندرو تر څنګ د ملي اتڼ ګډاوې هم وکړې. بلخی ځوانانو خپل جشن د بلخ له ولایتي شورا د مخې پیل او د غازی امان الله خان پر څلی باندې د ازادۍ د بیرغ په پورته کولو سره پای ته ورسوه. ذبیح الله احساس چې د بلخ ادبي خوځښت مشر دی د دې جشن د تنظیم مسؤلیت هم درلود.
اسد اتویشتما د وطن سره د مینې ورځ دی، نه د افغانستان د استقلال د بیا ګټلو د اتنوي میکانیزې نمانځنه ده. دغه چې د خلک تاسو ګورو که څه هم په بلخ کې له تیرو درې څلور ورځو امنیتي حالت په ځینو ولسوالیو کې خراب دی، وګه د جشن په دغه نمانځنه باندې د خلکو په ګډون یو څه بد اغېز کړی دی، خو بیا هم افغانان راوتي دي او خپل استقلال نمانځي.
له مزار شریف ښار سره هم مهاله چې ځوانانو پکې په خوشحالیو د هیواد د ازادۍ جشن ولمانځه. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو او د یاد قول اردو سرتیرو هم د هیواد د ازادۍ اتنوی مکلیزه ولمانځله. د شاهین قول اردو سرتیرو ژمنه وکړه چې د افغانستان د ازادۍ د حفظ لپاره هر ډول قربانیو ته چمتو دي. د افغانستان خپلواکۍ له نن څخه اتنوی کاله د مخه ځوان پاچا امان الله خان له انګلیس څخه ترلاسه کړه، چې له هغه وروسته هر کال د اسد میاشتې په 28مه نېټه د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ومنل چې په بلخ کې ځوانانو او فعالانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو اتنوی مکلیزه په اتڼونو او خوښیو سره ولمانځله. په کونړ کې هم خلک په دې جشن بوخت و چې د هوان مرمیو په سرکاڼو ولسوالۍ کې مرګ ژوبله واړوله. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت په سرکاڼو کې ازادي راډیو ته وویل افغانان د هیواد د ازادۍ اخستلو اتنوی میکلیزی په لمانځلو بوختو خوشحالی کولی چې وسلوالو مخالفینو په سرکانو ولسوالۍ د هوانونو ډزې وکړي چې په کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله ورسوله.
متاسفانه متاسفانه زموږ دوه نفره بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلې دي او نه نفره نور چې اکثریت یې ماشومان از موږ سره سره دي دا زخمیان شوي دي.
هغه وویل په مرکز اسدآباد هم وسلوالو مخالفینو د هوان دوه ګولۍ راویشتلې چې پکې درې ولسی وګړي ټپین شوي دي. قومندان وایي ټول ټپین روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت ښه ښودلی دی. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
خان بادشاه ملک د سرکانو ولسوالۍ قومي شورا رئیس بعد بختانه سو کس شخصی اغراض چې طالب نوم باندې چې جنگی ګنو مسلمانانو یې نیتوي کوم په کلی باندې مرمۍ راوړتل زمونږه ولسی وګړي چې نه هکس زخمیان او دوه کس په شهادت ورسول دغه بیرحمانه عمل دی تر سره کړ.
سخی جان د سکانو د ولسوالۍ د مرمۍ را ل اوله مرمۍ سره ل دغه دکان مخ سره ولګیدا بیا مشره ل د شیر جې په کور کې ولګیدا هغه کې دوه کسان زخمیان شو، یو زنانه یو ماشوم. بل مرمۍ سره ل د شمس په کور کې ولګیدا زما خپل خور یادې ولګیدا لس کسان په کې زخمیان شو، دوه ماشومان په کې شهیدان شو.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ د شوی برید په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سمیولا حلمی سندر خبرې کوم د پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه. دا چې نن دا زمری اتشتمه نکته پاری ورځ افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه، یعنی افغانستان آزاد شو. د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورونو ته د ازادۍ راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادۍ ورځ مو مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه.
السلام علیکم. په خیر خبر کوم ارمان ولې ټول افغانان په دې ورځ د ازادۍ
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دې جرګې دویم مرستیال په دې باور دی چې د ستراتیژي ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته فرصت برابر کړي. یوسف خان زدران له کابل.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړي ناسته لخکاره نتیجو پرته پای ته ورسیده. د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغه جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ د تروریزم ملاتړ هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
خو برحال نمنګ په دې مطمئن یو چې دا ځل به امریکا دا درکړي چې د افغانانو په خوښه او د موږ خپل
افغانی پالیسی مطابق دوی همکاری وکړي، په هر حال باید د امریکا د اتحادیې اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاحکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کمپ په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي، چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هک بی سندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي. په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن سندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دوی وویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپله پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس، متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځنډ له پاسه ځنډ لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ایزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه که ثبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه، د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگټن د اړیکو څرنګوالی، د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه د امریکا په نوې اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی، خو ځنډ په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان تاثیرات منفي دي. په تاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واضح نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د صلح دپاره سره کوي، آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي، بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تېره اونۍ وویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پریکړې د ډونالډ ټرمپ مخې ته پرتې دي.
د اورزګان چارواکي وایي په مرکز ترین کوټ او د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو څو حملې په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شامنصور او خانقان می سیمه کې پر میشته امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي، چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي، چې پر مهال د جیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
طالبانو د شکسان ملدي د دوهم تعرض تل کړل چې خپل مړي وایي.
لادی سره بیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو، هم مخالفین ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دی، هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي، ځکه چې د هغوی تلفات هم وایي زیات دي. قومندان رئیس امنیت او قومندان د لیوا او امر د امنیت دوی بیرته په جنگ باندې اخته دي، هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښ شوی و دا اوس هم جنگ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته شل افغان سرتېري راوړي چې نولس یې ټپیان دي او یوه یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې نولس نفره دلته زخمیان راولسېږي او یو مل نولس نفره زخمیان راولسېږي، چې د مجموع د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکوونکو په کښې کې سره چاغه د ټولو روغتیایي حالت ښه دی. سره
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دغې ولسوالۍ په لنډیانه نومې سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي، چې د یادو کمینونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای در یولس بجو په شاوخوا کې د یولس نیمه بجو په شاوخوا کې موږ ملي پولیس او اردو کمینونه درلودله. د لویانیا په سیمه کې دښمن رالی پکښې وختی، دښمن مو په دې ځای کې دبی نه ویوي، اته کسان مړي، زموږ و پرسنل ته کمین ته پاته دي، نور یې معلومات نه راڅه کېږي. د شل 15 په شاوخوا باندې د دې کسان مړي دي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم ادا کړی چې تېره شپه یې د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتېرو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د دې وزارت ویان وایي چې د دغو حملو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو او تجهیزېدو سره امنیتي مسؤلین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو خبرې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال د حمل له میاشتې راهیسې تر اوسه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې کابو 1200 مستقل حملې شوي دي. ښاغلی وزیري د دغو حملو له امله د عمومي تلفاتو په هکله څه نه وایي، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قمانډ د وژل کېدو په اړه وایي.
از اول حمل الى امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نتروسا 14,306 حمایوی و اکمالاتی پروازونه شوي چې له دې جملې نه 1100 مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو ترسره شوي چې په نتیجه کې د طالبانو 109 او د داعش د ډلې 50 قمندانان وژل شوي او د طالبانو 9 کسان ټپیان شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قمندان د هیواد د ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نه خي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قمانداني دومره وایي چې اوس مهال څه باندې 100 پوځي الوتکې د دوی په واک کې دي او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوځیان دا هم وایي چې 100 بي پيلوټ الوتکې هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر پای پورې 100 نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. هوایي حملې اکثر د هیواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وایي دغه ځواکونه له 100 څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای ټیپ میابده داریم، MD-530 داریم.
دی وایي مونږ A-10 ټیپ هلیکوپټرې لرو، MDC-1530 لرو، د ثابتو وزرونو 10، 200 او 110، همدارنګه A-9 MLS M15 M30 هم لرو چې په روان جنگ کې ښه نقش لري.
نقش دایي جنگ داره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیس قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل هوایی حمله کولای شي چې په نامنو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاک کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده. که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بل خوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپینزر زون قماندان جنرال شیرعزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
د من کوایا ویله هغه څه تجهیز نه ده لکه مخکې چې موږ لاله د منګه تیاری په دغه څلوېښت یا 30 کلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدا رقم سیستم د رادار د موږ په اردو کې کوای هوایي کې ضعیفه ده. دا باید موږ مستقلانه ولرو. د منګه مدافع هوایي هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کموالی د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یو وخت ترسره نشي. د همدې له امله وسلوال مخالفین په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې سیمې نه بلې ته وتښتي او یو ځل بیا پر افغان ځواکونو د حملې او د ځینو سیمو د نیولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان دغه حملې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو ولکه پکې زیاته ده اغیزناکې ګڼي. بله امنیتي مسله دا ده چې د غزنی چارواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې 10 ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل سوي. نور حال د شریف الله شرافت پراپور کې.
د غزنی ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه 10 تنه ښځینه او نارینه چې د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او حضرت کمی دي، نن سهار شاوخوا 15 بجې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ د تلخک په سیمه کې وسلوالو طالبانو برمته کړي. نوموړي وایي چې دغه کسانو په دولت کې کومې دندې نه لرلې.
جغتو ولسوالۍ په ساحه کې د کرباغ ولسوالۍ 10 تنه
ایمون تاسی وطنوال نامعلوم و کسانو لخوا برمتسیوی دی تر اوسه منظم تماس دوی سر نسته ولی دا تماس ده چه دوی الحمدلله زوندی دی جور دی صحتمند دی.
ښاغلی متین دا هم ویل چې د دغه کسانو برمته کول کوم سیاسي اړخ نه لري او نه هم د دولت په تور نیول سوي. د ده په خبره چې دغه کسان د کور او کلي د شخصي موضوعاتو په اړه باندې برمته سوي دي،
دا موضوع کومه سیاسي موضوع نه ده. ډېر تر ډېره بریده داسې معلومیږي چې محلي او منطقوي څه ځکه د اوبو ستونزې دي، دغه مشکل باندې موږ اخته یو، انشاءالله حل کېږي.
له دې سره بیا په دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ ویان په ایما مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کسانو د خلاصون لپاره د قومي مشرانو د جرګو ترڅنګ پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
فرشتہ نگاه په دویمه ماشومنۍ خبري مجله کې در سره ده.